لیمیتندر لیکلی چې د پکتیا مرکز ګردید څخه تر ډنډې پټان سرحد پوری غځېدلې سړک دی ترانزیت سي. څلور نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل انت څخه اورئ.
دا پنشیر په ایمرجنسی روغتون کې 12 نوي زیږیدلي ماشومان په یو وخت مړ شوي دي. دا ایمرجنسی روغتون د یو چارواکي په قول د جرمني خبري اژانس ویلي چې یو ډول بکټریا د دې ماشومانو د مړینې سبب شوی ده. افغان اجرایی رئیس عبدالله عبدالعوی د افغانستان په اړه د جنیوا راتلونکي کانفرنس په اړه خچم توالې نیولې او هیله مندي چې دا به د افغانستان په اړه مؤثر کانفرنس وي. اخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي حکومتي استازي به د افغانستان په اړه د مسکو په راتلونکي غونډه کې ګډون ونه کړي، خو د سولې د شورا یو شمیر غړي به د یو آزاد بنسټ په استازیتوب چې د سولې شورا ده په دې غونډه کې برخه واخلي. د افغانستان ملي اردو چارواکي وایي په زابل کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات کړي چې لږ تر لږه 10 وسلوالي وژلي او 14 نور ټپیان کړي. په فاریاب کې چارواکي وایي دغلته د وسلوالو طالبانو نظامي مسؤول قاري یوسف حقیار وژل شوی. او په غزنی کې حکومتي ځواکونه او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتو کې دواړو لورو ته مرګ شوبله وختي. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې مهم خبرونه دا دي چې ایران اسرائیل تورن کړی چې د دوی پر مخابراتي سیستم ناکام سایبري برید کړي، او په مالیزیا کې و اوکراینی ښځه د نشه یي موادو د قاچاق په جرم په عمري بند محکومه شوې.
یوسف خان زدران د نن ورځې سپورتي خبرونه لولي.
د سپورت ورځنۍ هنداره. د کابل د فوټبال غوره لیگ سیالیو اتلولي د میوند لوبډلې وګټله. د دغه سیالیو پایلوبه ته د فجر افغان او میوند لوبډلې رسیدلې وچې پایلوبه یې نن د میوند لوبډلې دوه د یو پر وړاندې وګټله. د فوټبال فدراسیون مطبوعاتي امیر شافی شاداب نن ازادي راډیو ته وویل چې د کابل د 14 کلنو ځوانانو ترمنځ د فوټبال د غوره لیگ د یادو سیالیو څخه هدف د کابل په کچه د پیاوړو لوبغاړو لټول وو. دا سیالۍ دوه میاشتې وړاندې د کابل په کچه د 14 لوبډلو ترمنځ پیل شوې وې. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې تیز توپشتون کې دولت زدران وایي چې ډاکټرانو ورته تر یوې بلې میاشتې د بشپړ جوړېدو ویلي دي. هغه په بدن کې د ځینو دردونو له امله د تېرې څه مودې راهیسې له لوبډلې لرې و، خو دا وخت له درملنې وروسته په کابل کې خپل تمرینات ترسره کوي. د کرکټ بورډ له پاڼې د دولت زدران په یو خپره شوې ویډیو کې نوموړی وایي چې په هندوستان کې د تېرو څه کم دوه میاشتو راهیسې درملنې 95% لوبو ته چمتو کړی دی. د نوموړي په وینا دی هڅه کوي چې د افغانستان لخوا په راتلونکي نړیوال جام کې لوبو ته ځان چمتو او پکې ولوبېږي. د افغانستان د کراټو لوبډله د کراټو په نړیوالو سیالیو کې د ګډون لپاره نن قزاقستان ته ورسېده. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش له ریاست څخه په خبره شوی راپور کې راغلی چې د دیرش څخه د ډیرو هیوادونو ترمنځ د کراټو نړیوالې سیالۍ روانه ونې په قزاقستان کې پیلېږي. په راپور کې راغلی چې له افغانستان څخه یو 13 کسیز پلاوی د دغو سیالیو ترسره کېدو لپاره هغه هیواد ته تللی چې پکې لوبغاړي، دوه روزونکي او یو لوبڅار شامل دی. د بدني روزنې ریاست دا هم وایي چې په دغه هیئت کې د لوړ عمر ځوانان او تنکي ځوانان لوبغاړي شامل کړي شوي دي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي ټاکل سوې روانه اونۍ د ولسمشري انتخاباتو مهالویش اعلان سي. د دې کمیسون په خبره په دغه مهالویش کې د بیلابیلو لوریو نظرونه اخیستل سوي. رحمت الله افغان او نور تفصیل.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د ولسمشري د انتخاباتو د مهالویش د ښه سمون په هدف به د ګوندونو، سیاسي جریانونو او مدني ټولنو سلام مشورو ته ځانګړی پام وسي. د دغه کمیسون مرستیال بیان زبی ساده د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل سوی دغه مهالویش روانه ونی اعلان سي.
په ټوله کې د همدغه ونی کې به د ولسمشري ټاکنو تقویم هم چې د تیر جمعې په ورځ سیاسي عذاب او مدني ټولنو سره د دوی نظریات هم را سره واخیستل، او په لیکلي ډول مو هم د دوی نظریات وغوښتل تر څو هغې ته هم په دغه تقویم کې ځای ورکړو. هغه به ان شاء الله کړو تر څو د ولسمشري ټاکنې په خپل وخت ترسره شي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د درې ورځې مخکې د ولسمشۍ د انتخاباتو نیټه د 1998 کال د وری میاشتې 1/3 نیټه اعلان کړې وه. د تیرې جمعې په ورځ یو شمېر سیاسي جریانونو، ګوندونو، د مدني ټولنو استازو، ملي او همداشان نړیوالو انتخاباتي نظرو بنسټونو د انتخاباتو خپلواک کمیسون سره د جمهور ریاست د انتخاباتو د محلویش لپاره مشورتي غونډه درلوده او خپل وړاندیزونه ورسره اشاري کړل. د افغانستان د لوی ملي ائتلاف ویان فضل الرحمن اوریا کمیسون ته د خپل وړاندیزونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
کمیسیون په دې باندې وتوانید چې پارلماني ټاکنو پایلې په شفاف او روڼ والی سره اعلان کړي، نو موږ په همدغه کمیسیون سره ځو ولسمشری ټاکنو ته. په ولسمشریزو ټاکنو کې باید د رای ورکوونکو د نومونه په بایومیټریک سیستم سره ثبت سي. د رای ورکولو په ورځ باندې رای ورکوونکي باید له همدغه بایومیټریک دستګاه څخه په آنلاین باندې خپله رایه وکاروي، نه په آف لاین باندې. دا زموږ وړاندیزونه وو او ظاهرا کمیسیون دا منلي دي.
بلخوا د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د افغانستان اسلامي حزب په مشرد ډول د ولسمشرۍ د انتخاباتو د محل ویش له اعلان هرکلی کوي. د دغه ګوند رسنیز ټیم غړي فضل غنی حقمل ازادي راډیو ته وویل دوی په اوسني ډول د انتخاباتو له ترسره کېدو سره موافق نه دي.
هغه محل ویش چې هغه د راتلونکي کال د وري په یو دیرشمه د جمهوري ریاست د ټاکنو ترسره کېدو لپاره تکیږي، موږ د هغه ملاتړ کوو. یعنی زموږ غوښتنه دا ده چې ټاکنې باید د وري په یو دیرشمه ترسره شي او په دې برخه کې هیڅ ځنډ رامنځته نه شي.
په ورته وخت کې د افغانستان د شفافو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا که څه هم په کمیسیون کې اصلاحات اړین بولي، خو اندېښنه ښیي چې ممکن دغه اصلاحات د ولسمشرۍ د انتخاباتو په محل ویش او نیټې ناوړه اغیز وکړي او انتخابات له خنډ سره مخ شي. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وای که د ولسمشرۍ انتخاباتو نیټې کې بدلون راسي، د سیاسي او حقوقي مشروعیت بحث رامنځته کیږي چې دا په خپل ځای د افغانستان د خلکو لپاره د اندېښنې وړ خبره ده.
برېښنا شرکت لغمان او ننګرهار ته په بادپښ ولسوالۍ کې د برېښنا د وسلېدو په وړاندې اصلي خنډ امنیتي ستونزې ګڼي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې تر دې دمه د امن د ټینګښت لپاره د دوی څخه غوښتنه نه ده سوې. اکرام الله اکرام او نور جزئیات.
په داسې حال کې چې له نغلو څخه ننګرهار او لغمان ته تللې برېښنا پوره شپږ دېرش ورځې وړاندې د لغمان په بادپخ ولسوالۍ کې د وسلوالو کسانو له لورې پرې شوي او ننګرهار او لغمان ولایتونه تیاره دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پرې شوي برېښنا د لینونو د بیرته تړل کېدو د امنیت د تامین په برخه کې ترې د مرستې رسمي غوښتنه نه ده شوې. د دې وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی پوره چمتووالی لري چې د دغه لینونو د تړل کېدو پر مهال د سیمې امنیت تامین کړي.
موږ له امنیتي اړخه کاملا دې ته آماده یو چې کوم تسهیلات چې په برخه کې لازم دي هغه موږ آماده کړو. شرکت او اړوند مراجع کې چېرته زموږ نه هر برخه کې کومک مرسته وغواړي او امنیتي ځواکونه به دوی په خدمت.
یعنی تر اوسه پورې ستاسو نه کومه غوښتنه په دې اړه نه ده شوې؟
نه په هیڅ وجه. چیرته به نظامي قوت غوښتنه دوی وکړي موږ آنان همیشه هر ټایم کې هره لحظه کې دوی ته آماده یو.
دا په داسې حال کې ده چې شپږ دېرش ورځې وړاندې په بادپخ ولسوالۍ کې چې د لغمان نسبتا نارامه ولسوالۍ بلل کېږي د وسلوالو له لورې له نغلو څخه ننګرهار او لغمان ته د تللې برېښنا لینونه پرې شوي چې له امله یې د ننګرهار او لغمان ولایت اوسېدونکي برېښنا نه لري. دا لومړی وار نه دی چې په بادپخ ولسوالۍ کې د برېښنا لینونه قطع کېږي، بلکې له دې وړاندې په وار وار د وسلوالو له لورې په لغمان او ننګرهار برېښنا قطع شوې، خو دا لومړی ځل دی چې بیرته ترمیمی لمیاشت زیات وخت نیسي. د بادپخ اوسېدونکو له دې وړاندې ویلي وو چې باید دغه ولسوالۍ ته هم برېښنا ورکړل شي، خو دا ځل یې غوښتنې نه دي په ډاګه شوي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې یاده ستونزه سیمه ییزه مسله یاده کړي او ویلي دي چې دوی د حل کولو په هڅه کې دي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي که امنیتي ځواکونه ورسره مرسته وکړي یاده ستونزه په څو ساعتونو کې حل کولی شي. د دې شرکت ویان وحیدالله توحیدي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هڅه کېږي چې یاده ستونزه د سیمې د قومي شانو سپینګیرو په وسیله د خبرو لاله حل شي.
موږ ته زړه فکرای شي موږ کولای شو چې په ډېر کم وخت کې، یعنی شاید هم په درې یا شاید هم په څلور ساعتونو کې د ننګرهار او د لغمان برېښنا وکړو.
یعنی امنیتي بنسټونه همکاري نه کوي؟
امنیتي ستونزه هلته شته، موږ ته امنیتي اوزاخ شي او موږ ته اجازه راکړ شي. په دې کې هر ممکنه لاره چې تاسو فکر کوئ که د سپینګیرو د لارې شي هم زموږ همکاران کېدای شي او که سهامن کړی شي هم زموږ همکاران زیاته برېښنا رغوي.
ښاغلی توحیدي وایي چې له نغلو څخه ننګرهار او لغمان ته د تللې برېښنا د دایمي ستونزې د حل په هدف په بدیلو لارو هم بحثونه پیل شوي، خو نوموړي ونه ویل چې بدیله لاره به کومه یوه وي. په همدې حال کې په ننګرهار کې په لسګونه مدني فعالانو د برېښنا د نه موجودیت له امله په جلال آباد ښار کې د عدالت غوښتنې خیمه وهلې او د اعتراض په ډول یو شمیر لاټینونه په سرکونو ایښي دي. مدني فعال راحت ګل زیارمل ازادي راډیو ته وویل د عدالت غوښتنې دا خیمه به تر هغې ولاړوي تر کومه چې ننګرهار او لغمان ته د تللې برېښنا د امنیت دایمي حل لاره ونه لټول شي.
دا بیخی تصور نه پورته خبره ده. دلته د سیلاب کلوردو پرته ده، په سیلاب کلوردو سره شاوخوا 15 کیلومتر کې یو څوک دی را پاتېږي برېښنا د کټکۍ، او دا دومره د کلوردو په موجودیت دولت د ټول امکانات په موجودیت کې د برېښنا نه تړل کېږي، چې هر شی دی د ننګرهار او په ټوله کې د ختیځ د ولسونو سره دا غټه جفا ده.
خو د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبې پورې د وزیرانو شورا له ناستې مخکې رسنیو ته وویل چې د ننګرهار او لغمان د برېښنا په اړه په امنیت شورا کې د دغه ستونزې په دایمي حل بحثونه کیږي. خغلی عبدالله دغه شان وویل چې د برېښنا د مزو پرې کېدو د ننګرهار او لغمان په اقتصادي وضعیت بد اغیز کړی او خلک یې له سختو ننګونو سره مخ کړي دي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د پکتیا چارواکي وایي په هغو دریو ولسوالیو کې د ګوزن یا پولیو د واکسین کمپاین ته زمینه برابره کړې چې مخکې په سلګونو ماشومان ورڅخه بې برخې وو. اصیل زازای له پکتیا.
د پکتیا ولایت د روغتیا ریاست چارواکي وایي په دې دوره کې به د پکتیا ولایت د 13 ولسوالیو څخه په 12 ولسوالیو کې د پولیو یا ګوزن واکسین تطبیق شي. د یاد ولایت د روغتیا ریاست چارواکو د ګوزن واکسین د کمپاین د پیل په مراسمو کې وویل چې په تیره دوره کې د واکسین تطبیق ټیمونه ونه توانېدل چې پکتیا ولایت په دریو ولسوالیو زرمت، وایزادران او جانیخیلو کې ماشومانو ته واکسین تطبیق کړي، خو په دې دوره کې د زرمت او وایزادرانو په ولسوالیو کې ستونزې هوارې شوې او یوازې به په جانیخیلو ولسوالۍ کې ستونزه ولري. دا چې په یاد ولسوالۍ کې د واکسین د نه تطبیق لامل څه وو او د په اړه د پکتیا ولایت د روغتیا ریاست رئیس ښاغلي ډاکټر ولایت خان احمدزی ازادي راډیو ته وویل
تیره دوره کې موږ بعض ولسوالیو کې ستونزې لرلې، لکه مثلا زرمت او وایزادرانو چې هغه د مشرانو په همکارۍ باندې هغه حل کړل دي، چې تیره دوره کې کمپاین نه وشوې، دا پیره به کمپاین کېږي. یوازې د جانیخیل ولسوالۍ کې یو ستونزه موجوده
ده. د احمدزی په خبره په جانیخیل ولسوالۍ کې ستونزه دا ده چې واکسیناتوران کور په کور د ماشومانو د واکسین کولو مسولیت لري، خو د سیمې اوسیدونکي وایي واکسیناتوران د جماعتونو ته ورځي، خلک به ماشومان وروړي او واکسیناتوران د کور په کور نه ګرځي. احمد زیوال
موضوع هم دا شاید چې کور په کور منګه واکسین تطبیقو، ځکه منګه د کور په کور چې ماشومان راغواړو په مغه ځای کې ستونزې وي، خلک نشي راوړلی، نو جماعت په جماعت لږ ستونزې وي، بعضې کورونه له جماعتونه لرې وي، هغه ماشومان نشي رسولی، نو موږ ماشومان ډېر پاتې کېږي.
احمد زی زیاته کړه دوی هڅه کوي چې د قومي مشرانو ولایتي ادارې په مرسته په جانیخیل ولسوالۍ کې یاد ستونزه هواره کړي. د احمد زی په خبره په دې دوره کې به د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز او اړوندو 12 ولسوالۍ کې به 191,913 تنه ماشومانو ته د ګوزن واکسین تطبیق شي. پکتیا یو له هغو ولایتونو څخه ده چې د 2012 میلادي کال را په دې خوا په کې د ګوزن کومه مثبته پیښه نه ده موندل شوې. اصیل دازای، ازادي راډیو، پکتیا.
له طالبانو سره د ستونزې له کبله د هلمند څه باندې 15 ماشومان د پولیو له واکسین څخه بې برخې پاتې کیږي. د هلمند روغتیا ریاست چارواکي وایي له طالبانو سره د پولیو د واکسین د تطبیق پر ستراتیژۍ خبرې روانې دي، خو تر اوسه موافقې ته نه دي رسېدلې. په روانه میاشت کې په د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې دوی، خو تر دې مخکې په نادلي کې یوه مثبته پیښه ثبت شوې وه. الیاس دی پر دې مسله راپور لري.
د پولیو یا ګوزن د واکسین یو بل دوره هم پیل شو، خو د هلمند روغتیا د ریاست مسؤلین وایي بیا هم 530,000 ماشومان ته واکسین نه رسیږي. د هلمند عامه روغتیا د ریاست اړوند د کتلوي معافیت مسؤل ډاکټر اسمت الله همت وایي دا ځل به هم د لشکرګا، ګریشک، نادالی او ناوی ولسوالۍ پرته په نور هلمند کې د پولیو واکسین تطبیق نشي.
موږ په دې کمپاین کې 2,50,000 ټارګټ لرو. ان شاء الله څلور ولسوالۍ کمپاین لرو: نارسراج، بوس، نادالی، ناوه. نو مشتمل لرو چې خپل هدف ته ورسېږو. زموږ ټارګټ د دې کمپاین کې 2,50,000 دی. تمه لرو چې خپل هدف ته به ورسېږو.
هدف مو څومره دی؟
هدف مو په دغه ولسوالۍ کې 2,50,000 تقریبا. په هغه نورو ولسوالیو کې دا دمه پر کمپاین ولاړ دی، پر ستراتیژي باندې خبرې روانې دي. مشکل پر هغه زور مشکل دی چې تر اوسه پرې حل شوی نه دی.
همت د واکسین د نه تطبیق په مسله کې مشکل دغه ستراتیژي پر سر د وسلوالو سره د رامنځته شوي ستونزې دوام بولي چې دوی ورته کور په کور وایي. ویل کېږي وسلوالو طالبانو د کور په کور واکسین پر ځای جماعت په جماعت د هغه پر تطبیق ټینګار کوي، خو د روغتیا اړوند ادارې کور په کور. د دې دواړو فرق څه دی؟ ډاکټر اسمت الله همت ازادي رډيو ته ول د پولیو د واکسین د کور په کور ستراتیژي پر مهال هم نږدې ډیر زر مشمن پته کېدل. کچیر جماعت په جماعت سي دا شمیره ډيري ریاو د واکسین مسرت تر سوال لاندې راځي
چې کور په کور واکسینم کو زمر څخه په ولایت کې مس پته کیږي چې هغه مشمن یا د کور نه راوځي یا مثلا نلته بد پته کیږي یا کورنۍ نو مسجد په مسجد په موږ تقریبا ونیم لکه یا تلکه کوارج لرو موږ په دې کې 15 لکه مشمن لا واکسین نکو او کټول مشمن واکسین نسي دا معنی ک مشمن زمر څخه پته کیږي نو هغه دا معنی چې دغه منابع مصرفیږي یا د مصارف کیږي هغه ګټ نه کی.
په هلمند کې په هره دوره کې شاوخوا 800,000 ماشومان واکسین کېدل چې د روغتیا پلانو په خبره د روان میلادي کال د مې د میاشتې رئیس 1530,000 هر ځل پاتې کیږي او یوازې 240,000 ته واکسین رسیدي چې په سیمه کې پروت نیم ژوندی وایروس بیرته فعال شوی دی او د ډیرو ماشومانو د مبتلا کېدو ویره شته. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین د دې ستونزې په حال کې د دیني عالمانو رول مهم بولي او پر خلکو یې غږ وکړ چې د پولیو د دوو څاڅکو په ورکړه خپل ماشومان د دایمي فالج نه وژغوري.
د واکسین پروسه پیل شو. زه د علماو مشرانو او د ټولو هلمندیانو نه هیله لرم چې خپل هغه مساعد ماشوم چې د یو نه تر 15 کالو پورې دی هغه د واکسین ته راوړي تر څو د فلج نه چې یوازنۍ تداوی ده او دغه واکسین د دینه استفادو کې څکه مونږ یو دوه پیخه په هلمند کې لرو چې دا د تشویش وړ دی.
ولی په داسې حال کې د پولیو د واکسین د شت تقسیم لپاره د خلکو او دینی عالمانو رول مهم بولي چې په نوزاد کې د پولیو یو تازه پیښه پیدا شوې ده. په دې سره په هلمند کې د پولیو د پیښو شمیر درې تر رسیدلی. د هلمند په عامو خلکو کې هم د واکسین د تطبیق پر مسله بیلابیل نظرونه موجود دي. ځینې خلک د واکسین د کمپاین پر مهال د رضاکارانو د ناسم کار له امله شکایت کوي خو ځینې نور بیا د طالبانو سره د واکسین پر تطبیق د روغتیا پلانو په ستونزه خبر دي.
شرایط سم راغله دغه واکسین ماجد تراسي بس خلک واکسین ورکړي.
مانه مولاده دي واکسین برابر ده ولسوالۍ ته خاص وس نه رسېږي بخواخ شو رسېدل د شکل د دوره باندې خاص نه رسېدل.
ولی
الله تعالی کوم امکانات نه جوړته برابر دا د طالبانو سره ځینې خلک د طالبانو سره ډېر شکایت کوي. دا طالبان خوښ دي شکایت کوي.
عبدالقاهر
سره ته د واکسین پړه
زم د ګرم سیرم د غرغل واکسین والا راځي و بس کله کور په کور ورځي کله نه راځي.
کتون کوي کته هم تر دی وړاندې د واکسینونو د حلال والی او اسلامي جوازونو په برخه کې د دینی عالمانو پر نیمګړی رول نیوکه کېدل خو اوس په دې برخه کې د اسلامي نړۍ د مقررو فتواو او جوازونو ورسته د طالبانو سره د پیدا سوي ستونزې اساسي حل په یو داسې تګلارې کې دی چې د دواړو خواو له لوري پر توافق وسی. هغه به د طالبانو په خوښه د واکسین تطبیق وینه دا چې په هر دوره کې د هلمند لسګونه زر مشمن د واکسین پته کیږي. مبدل استایي تازادی رادیو هلمه.
یو کلی زر غاگونا
یو کلی زر غاگونا درامی خواگو آوریدون کو السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. تاسو واوریدل چې په خار کې د دلاور خان شرکت تاوان کړی. خپل زوی اسلم ته یې سپارښتنه وکړه چې شرکت له تاوانه راوباسي. اوس به واورو چې خدای داد داسې د زړه له خلاصه چا ته دعاګانې کوي.
ما وی چې ګوندې زو موږ د بار پټي انګور به خواږوي خو نه دا څه نه ده.
خدای دا ته پروژماتي کې د څنګه د بار پټي انګور په ژر راووریدل.
هسې ګل پری مقصد مې دا و چې ستا لاسونه د بار پټي له انګورو نه هم خواږ دي ځکه چې ستا د لاس کورنۍ کلچې ډېرې مزاداري دي.
ما ویل بل خبره به وی چې داسې صفاتونه مې کوي.
زه دې بده ماشه بل خبره هم شته.
ښه بل کومه خبره ده
یار ګلپوري؟ په غزړې ترور باندې مې سخت زړه خوږیږي. زه دې بده ماشه په ډېر تاګ راته کې خو پوسته کې واچول.
کومه زړه ترور؟
سنم ګل ترور درته یادوم څو زلسته پلارګنې کرا لاړه چې خې خې ور سره وکی خوز رو دی بدمشه تاسی او نانا ورطا وایی
خا دا خبره دا پاقی خوراکی بنده خوزمام دیج رسوزی خو خدای دی خیر کی اوز بلا خبره پا منز کرا غلی دا
زرو دی بدمشه کما خبره
دست دا چه دی پلار می یو دیر پیسدار ملگره دی
خا
خز و اولادون لری اوز لکه چه دی آقا هم زرده چه بزرپری مرکاو کی وی بسم الله بسم الله
نه نه پام چه آقا زارو سری تای ورنه که گوره زده بدمشا تل زرپری سارا استاسو آقا دی دنیا دی معلمه خبره یاده که
دی دنیا دی معلمه کما خبره
آه گلپری تلا چونه هر جنه زده بدمشا زا نهی در توایم
او توز دی ماشمان پشان مروری که ما را توای چیزم زرپری تز را خورم
آقا دی دین خبره چه در تکوله زرو دی بدمشا آقا دا لکه و دنجلی دواده خبره چه پکیه و
خا خا را یادش و آقا خوی ویل چه دواده لپاره دا شرطه چه لکه و دنجلی با پیوبل رزاوی دای هم ویل چه دواده لپاره دا سپادب که یوبل سره لیدله همشی
دخ خا اوس نو تا داسه وکا چه زرو دی بدمشا که خپلا خورس را ورطا نه چوی دا خبره تکی پا تکی ورطا وکا اه او طول کورا نی با دی پویا وی
گلالی چنگ داسه نا کراره چرم بایم در سارا دی او صندوق لطاوی
وی اسلاما بیڑا می دا دبانده بشه فقط رو را توالاره وی
چیر تا روانیه
اسلاما تو څومره ډیر پختنی کوي شفقی تر سره د باغ پټی ته ځم الته صبر راټولو
که خیر دی سبا به بیا ورسره راټول کی یو خبره مې درته کوله
خدای دې خیر کی اسلاما خیریت خوبوي
ورختا کیګه ما خیر او خیرت دی اس پلاټ مل ولایت نه شرکت شریک زنګ وهاله و
ها ته ویلو
ویلی و چې شرکت توان کړی دی باید چې غم یو خرو کنه شرکت په نوم بچ پاتې نشي
چی څنګه به غم خورو
زه ولایت ته غوښتیم چې ورشم او د شرکت کارونه ورته سم کوم
وایم زر زلی خو ورشه ته څه وایې چې ستا ګلالۍ به په خوشحالۍ اجازه درنه کړي که څه
نه هغسې خو پوهیږم خو ما ویل چې ته یو ځل د خپلې پلارګانۍ کره تللی وای
پلارګانۍ کره د څه لپاره
خو نه ویل کېږي هلته په ولایت کې ډېر پاتې شو یو رخصت به دې ترې راخیستی وای
اسلاما زه ستا په خبره ونه رسیدم ستا مقصد دا دی چې موږ دواړه به ولایت ته ځو
هو انشاءالله ځکه د شرکت شریک مې پلار ته ویلي وو چې اسلام راسره نه وي زه په یوازې ځان د شرکت کارونه نشم کولی
وای اسلاما په دې خبره خو دې ډېره خفه شوم
ولې
په مور او پلار پسې مې خفه کېږم په شفیقي ترور پسې خفه کېږم او
بی بی طیبه او بی بی لیلا زه خو یو ځل په ټولو شوبو ګرځېدلی یم دلته بیا راغلم که څه کار پاتې وي چې ویې کوم
کور ودم قند آغا په لاسونه د برکت شه ډېر په اخلاص کار کوي
که ریښتیا درته ووایم هغه د چا خبره چې کارونه مې ښه روان وي دا زړه مې داسې ورسره باغ باغ شي
قند آغا ته بختور یې دا د ښو انسانانو صفت وي چې د ښو کارونو په کولو یې زړه خوشحالیږي
ګوره قند آغا هغه د بخششۍ په افغانۍ دې څه وکړل
بی بی طیبه په ښه ورځ د چا خبره په جامو کې نه ځایېدم ځکه چې زوی مې په کورس کې داخل کړ او د کورس فیس مې ورکړ
شاباس
طیبه که څه د راډیو یا تلویزیون ژورنالیسته وای د قند آغا په دې کار مې یوه ښه پیامي برنامه جوړوله
ګل خبره دې وکړه لیلا داسې وبوله چې تا د قند آغا په اخلاص ښه خپرونه جوړه کړه او زه هم دا د قند آغا ته انعام ورکوم دغه
طیبي بیبي دا د څه شي انعام دی
دا د دې انعام دی چې ته یو ښه پلار یې او دا اولادونو په حق دی پوهیږي
وایم په برکت شې طیبي بیبي
ګوره قند آغا دا درې دانې کتابچې به دې زوی دلاغا ته ورکړې او دغه دوې دانې به دې ځان ته وساتې ښه
ځان ته وایم په سترګو خدای دې تا سره ښه وکړي طیبې بیبي
قند اغه دا یې زما له خوا انعام دا یو څو دانې قلمونه او پنسلونه یې ستا د زوی د لاغه او دا دوه دانې هم ستا
وایم بیبي لیلا کور ودان خو تا او طیبې بیبي راته ونه ویل چې ما خو لیکل او لوستل نه دي زده تاسو خو ماته هم قلمونه او کتابچې راکړل
زموږ زړه دی چې د دفتر ملازمانو لپاره د لیک لوست او زده کړې یو ټولګی ولرو خبره به له ټول دفتر سره شریکوو چې یوه طریقه ورته جوړه کړو
ګوره مرغانو دا تاسو ته مې چې څیرې ودرولې له ما به ګیله نه کوئ ته زه خو د خان د لاور خان ناظر یم دا دی تاسو ته مې ګدنه او نورې دانې هم راوړي دا وخورئ خو له غنمو سره به غرض نه لرئ ګورئ ما ته به دعاوې کوئ چې نن سبا
یاره موسی ګله منم دې ډېر تکړه ناظر یې ولکه دا د پټو په پولو دا څیرې او ډارونکي تا لګولي
او خان صاحب دا خو مې ځکه لګولي چې دا د مرغانو سیلونه نه ګورې ما وې سپین سترګې ونه کي او د خان صاحب غنم ونه خوري ته وایې ښه
ښه اوس دا وایه چې له مرغانو سره دې څه ویل ولې ژړغونې شوې
خان صاحب ښه خان صاحب نور خو به ښه یې ته وایې ښه
او ښه یم خو ته زما د پوښتنې نه په څنګ مه تېرېږه ولکه موسی ګله سم ځواب راکړه
خان صاحب سم ځواب دا دی ته وایې ښه چې د مولوي صاحب د جمعې د ورځې خوږې خبرې مې را یادې شوې هغه مې په زړه کې داسې ګردې تاوېږي ته وایې ښه
مولوی صاحب خو نام خدای دی وی هر وخت ډېرې خوږې خبرې کوي
او
د علم او پوهې ګټې راښیي او ورسره د امن او د سولې خبرې کوي
خان صاحب وایم مولوی صاحب بیخي ګوړې او شکرې ورایي ته وایې ښه د تېرې جمعې خبرې خو یې زما په زړه داسې خوږې لګېدلې چې مه کوه پښتنه
ښه زه اوس پوه شوم یعنې چې ستا د زړه خبرې کولې
یوازې زما د زړه نه ته وایې ښه د ډېرو غریبانو د زړه خبرې کولې
موسی ګله هغه څنګه
خو بس نور نو خان صاحب ته خپله د کلي ولس خان او مشر یې په نیمه خبره دې سر خلاصېږي
یاره موسی ګله په نیمه خبره خو مې سر خلاصېږي خو ستا په خبره مې سر خلاص نه شو ته یې ماته م ووایه که نه
مولوي صاحب ګل خو داسې ویل چې د خور او لور ولور حرام دی و خلکو ته وایې ښه له دې حرامو ځان وساتئ
موسی ګله دا خو ډېر ښه مغزه لرې په خدای ما ویل که له تا نه به دا خبره بیخي هېره وي
خان صاحب هېره به ولي ان له مرغانو سره مې یادوله چې خدای د میندو پلرونو او ورونو ته انصاف ورکړي ته وایې ښه چې ولور وانخلي
ولکه نو مرغان غریبان به څه وکړي
خان صاحب که څه کولی شي که نه ما خپل زړه ورته تش که خو زه لی درته غوړوم خان صاحب چې تاسې مشران یو کار وکړئ
وایه موسی ګله کوم کار وکړو
تاسې او د کلي ولس نور مشران د مولوي صاحب په خبرو داسې ټینګ ودرېږئ او دا د غره غوندې درون ولور د خلکو له اوږو نه لرې کوئ ته وایې ښه
درنو اوریدونکو و مو اوریدل چې موسی ګل د لاور خان ته وویل تاسې او د کلي ولس نور مشران د مولوي صاحب خبرو ټینګ ودرېږئ او دا د غره غوندې ولور د خلکو له اوږو نه لرې کړئ که ستاسو د سیمو عالمان مشران ښوونکي او د مدني حرکتونو کارکوونکي له یو بل سره همکاري وکړي ستاسو په فکر کومې لاسته راوړنې به ولري دا هم ووایئ چې د یو کلي زر غږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستای دی؟ مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 00 شمیره راولېږئ او خپله جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ، ستاسو غږ ثبتېږي او تر موږ را رسیږي.